د مشالډ په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه منی وښوي څلور بجې او په دې غړي کې په لومبې نیمه کې تاسو لپاره راپورونه لرو او و باوري چې د پاکستان افغانستان ترمنځ کمی لارې تړل شوی هغه لننه برته خلاصې شوې دي. دغه راځه په روستۍ نیمه کې اونیزه خبرونه هم لرو خو تر هڅه مخکې له پرخنده سره د دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د دوارخیز تجارت لپاره پرانستل شوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګی نن ویلي د روانو عامه انتخاباتو د سارنې لپاره نړیوالو خبریالانو ته ویزې جاری کوي او اسرائیلي پوځ نن ویلي د حماس لخوا په یوه حمله کې 21 پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان له لس ورځنی ځنډروسته نن د جنوري په 28مه له افغانستان سره د تجارت لارې پرانستلې دي. د تورخم غلام خان خرلاسو او انګور اډې له لارې سره لننه یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ هلې ځلې پیل شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یا کسټمز یو چارواکي د نومنه خوذلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا دروازه نن سهار لس بجې پرانستل شوې او تجارت روان شوې. بلخوا د شمالي وزیرستان د سبزیو او میوو د سوداګرو اتحادی مشر حاجی عبدالله خان نن مشال ریډیو ته ویل باید حکومت د غلار نورې ونه تړي.
نن الحمدلله بیا یو ور بارډر کولاو شول. دوی سره حکومت نه مش دا غشتنه کی چې مهرباني دا وکړو دی د پاسپورت وځه په هغه باندې دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي.
دا له هغه وروسته دا چې پاکستان د جنوري په 14مه د تورخم په دروازه د خطو لپاره افغان ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړل چې په جواب کې د طالبان حکومت هم ورته ګام واخیست او پر پاکستانیو ډرایورانو یې بندیز ولګو. له هغه راهیسې پر تورخم دروازه هر ډول تجارت ولاړ وو. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د روانو عامه انتخاباتو د سارنې لپاره نړیوالو سیډونکو او خبريالانو ته بلنه ورکوي. نوموړي نن د جنوري په 28مه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر وخت ویل روان عام انتخابات په خپل وخت یعنی په 8مه فبراير ترسره کیږي او په دغه اړه باید ناسم خبرونه خپاره نه کړل شي او زیات اکړه انتخاباتي کمیشن په پوره توګه فعال دي او خلک دي په ګنګوسو پسې نزي. لنګیدا همول چې ځینې خلک داسې خبرونه نشروي چې ګینه در روانو ټاکنو د سارنې او کوریج لپاره نړیوالو خبريالانو ته ویزې نه ورکول کیږي. پر دغه مهال نوموړي ویل چې حکومت یې تر اوسه نه حاصل وخت بهرنیو خبريالانو او سارونکو ته ویزې ورکړي دي او د ځینو نورو پر هغه کار روان دي. ټاکل شوی چې د فبراير پر 8مه په پاکستان کې عام انتخابات وشي خو د دې ترڅنګ هلته د انتخاباتو پر ټاکلي وخت نه کېدو ګنګوسي هم دي. د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی چې بلوچ پر لتوال له غزای لري کړی. د پریس کلب مینیجر کامران حمید د جنوري په 28مه د اسلام آباد پولیسو ته په لیکلي لیک کې ویلي چې د پریس کلب مخې ته له تیرو دوو میاشتو ناس بلوچ پر لتوالو دوی ته مالی او امنیتي ستونزې جوړې کړې دي. په لیک کې ویل شوي چې د بلوچ پر لتوالو له کبله د پریس کلب غړو ته په ورتګ کې ستونزې وي. مهم شخصیات د امنیتي اندېښنو او لارو بندېدو له کبله په یاد پریس کلب کې د غونډو لپاره نو ورزینو زکه د پریس کلب انتظامیا له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. دوی غوښتنه کړې چې بلوچ پر لتوال له پریس کلب څخه کومبل ځای ته انتقال کړي. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد دسمبر له شلمې د پریس کلب مخې ته د روان بلوچ پر لت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ په ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام دردون کې دی. بلخوا د اسلام آباد پولیسو پر ایکس پاڼه په خبرګون کې لیکلي چې دوی هیڅ ناکارونه کار نه کړو په شفاف توګه به قانون عملي کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. اسرائیلی پوځ نن د جنوري په 28مه ویلي چې په غزه تړنګ کې په یو حمله کې 21 پوځیان وژل شو دي. دا د حماس خلاف چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګره ډله بولي په درې میاشتنۍ جګړه کې یو خونړی حمله بلل شو ده. د اسرائیلی پوځ بیان ډینیل هګاری ویلي دغه حمله په داسې مهال شوې چې پوځیانو د غزه په مرکزي سیمه کې د چاودونکو توکو په وسیله د دوو ودانیو د ړنګولو لپاره تیاری کولو په دغه وخت یو وسله زوال په ټینګ کې د راکټ په ذریعہ د لاسي بم حمله وکړه. د اسرایلی په وس تر مخه د حمله لوجې په ودانه کې موجود د بارودی موادو د چاودېدو لوجې زیاته مرګ ژوبلا وخت ده. او بل خبر دا چې د کرکټ تر 19 کالو د کومرو په نړیوال کپ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. دا وخت افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. په بل میچ د جنوبی افریقا او انګلند ترمنځ دی. د کرکټ تر 19 کالو د کومرا د نړیوال کپ د جنوري په 19مه په جنوبی افریقا کې پیل شوی او د پای لوبه به د فبروري پر 19مه ترسره کیږي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې ورخند اسد وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او تازه خبر دا دی بلوچ پرلتوال چې په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو او مور عدالت وجنو پر ضد دسمبر له شلمې راهیسې د پریس کلب مخې ته ناست وو. هغوی له دغه ځایه پورته کړل شوي دي. نو هم پر دې به موږ کوشش کوو چې په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره خبرې وکړو. یاد وی چې څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب لخوا د اسلام آباد له پولیسو غوښتنه شوې چې هلته پرلت تناست بلوس پالان پاسوي. او دغه راز دا خبره د اسلام آباد د پریس کلب انتظامی پولیسو ته په لیګلی لیک کې کړې ده. او په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او مور عدالت وجنو پر ضد د دسمبر له شلمې د پریس کلب مخې ته دغه پرلت روان دی. او د روان بلوچ پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ یې پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام دردونکی دی. نو موږ کوشش کوو چې په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک سره پر دې اړه خبرې وکړو چې هغوی څه معلومات لري. دغه راځه بیا هم زه تاسو وایم چې د پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې دغه راز کوم لادرکه بلوچستان دي د هغوی د خوشی کولو لپاره دوی کوم کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن په دې اړه تحقیقات کوي. خو او دغه راز دوی دا چې کوم لادرکه کسان دي د هغوی شمیر په زرګونو کې ښایي. خو بیا د بلوچ لادرکه سازمان د میندنې لپاره چې کوم سازمان دی د هغې مرستیال مشر بیا هغه دا خبره کړې ده چې دغه کومه شمیره ده هغه ډیره زیاته ده. او دوی چې یو شمیر کې دغه بلوچستان هغه لدرک کړل شوي دي. دغه تور د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګوي. د پاکستان په پوځ باندې دوی دغه تور لګوي. او بلخوا بیا پوځ دغه تورونه ردوي او وایي چې کوم لادرکه کسان دي په هغه کې ځینې د دوی په خبره له وسلوالو سره ملګري شوي دي. موږ کوشش کوو چې په دې اړه تاسو ته نیغ په نیغه معلومات درکو. خو به زمونږ چې کوم خبریال دی راشد خټک هغوی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. نو موږ به بل راپور ته لاړ شو. بل راپور دا دی چې پاکستان له لس ورځني ځنډ وروسته نن د جنوري پر درویشتمه نیټه یو وار بیا له افغانستان سره د تجارت لارې پرانیستلې دي. د تورخم غلام خان خرلاچو او انګورډې لارو سره لننه یو وار بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او راشه درشه پیل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشالې دی ویل چې د جنوري په 28مه په تورخم کې د پاکستان یو او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکو غونډه کړې. او پر دې سلا شوې چې افغان ډریورانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شي چې هغوی خپل سفري اسناد جوړ کړي. د لهغه وروسته دا چې پاکستان د جنوري پر 10مه د تورخم پر دروازه او همدارنګه افغانستان ته په نورو ترانزټي لارو د اوختو لپاره افغان ډریوران ته د پاسپورت او ویزې درلودل لازمی کړل. دغه راز په تورخم کې سوداګرو پر دغه اقداماتو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. خو وایي چې د لارې بندېدو له کبله لډیر تاوان سره مخ شوي. نور تفصیل د فرحات چینواري په دې راپور کې.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ خلاصه شوه او دوه اړخیز تجارت پرې بحال شو. دوی ویل چې پرون یې په تورخم کې د یوې گاډې غونډې په مهال واکمنو افغان طالبانو ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ جوړولو او په دې د پاکستان ویزې لګولو مودا تر مارچ یو دیرشمې نیټې پورې ورته وغځوله او د اپریل لومړۍ نیټې نه به پرې بیا دا شرط لازمي کیږي. خواوشا تیرو لسو ورځو راهیسې د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په کتارونو کې ولاړ دي او د دغې ګاډو ډرورانو نن مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
نو مه احسان الله عثمان زه د ګردي خصوصي دونکي خوشحالي کو بده ما چې کارم ته روان شو تاوان نو ډیر وکړ لکه مزدوري نه وته مشکل ډیر زیات یو پاسپورتونه ویزې نشته تا ګره تا ګره مشکل ده نه کور ته تلی شو نه کول شو او بل خبر ده چې دواړو یوازې نه راکړ به کار دي چې سم پوره خاطر سره ورګي چې بیا به ګټ نه پوند.
زه شین اکبر یم د غوړی مرچولی کروچینه موږ ډیر زیات خوشحالي ځکه چې ډیر د څو مورر دو له دولس ورځې موږ شیدل ته ولوړی نو ډیر زیات خوشحالي ډیر سہولت چورته خلکو د ډیر تکلیف په ځکه چې مالټا یو شی بل شی خو وګرځیدا خو نور داسې لو شو یو شی بل شی ډیر زیات په لوړو موږ چې سہولت له جوړ شي زم یو داسې خبره وشي چې بس ډرایورونه پر ډیر غړ تکلیف ته یې والم یو ګډ کې ترتیب له جوړ کې ځر باندې کوي سہولت له جوړ شي.
په پیښور افغان کنسولیټ کې یو ذمہوار تن شاهد الله نن د جنوري په دروشتمه نیټه مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې پرون د پاکستان ځنې سرکاري دارو چارواکو او سوداګرو دلته د دوی مشرانو سره لیده کاته کړي او واکمنو افغان طالبانو هم ورته باور ورکړ چې په تورخم کې به خپل لوري ته تجارتي حل ځلې بحال کړي.
بالکل سر مقامات راغلي وو مقام مقدس خبره کړی ده چې یو دشتم مارش پورې به خلاص شي. د یو دشتم مارش به د نن ډرایوران او مطلب کم کسان کلندر یې غوښتل چې د پاسپورت د ویزې غم کوي. البته موږ د سړي کارتونو تقاضا وکړه چې د بیا ورکم طریقه پروسیجر جوړ شي چې به غیر د ویزې خو دغه سم مسایل دي چې دوه مشه درې مشه کې ناراضي همدغه سم مسایل روان دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه افغان ډرایورانو نه په تورخم کې د پاسپورت او ویزې غوښتنه وکړه او چې کوم ډرایورانو سره پاسپورت او ویزا نه وو نو دا غوی ډک گاډی رئیسار کړل. د دې په عکس العمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت وتړل. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې چاته بغیر پاسپورت او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ را تګ وکا. افغان ډرایورانو او ناروغانو ته څه مودې لپاره د بغیر پاسپورت او ویزې په دې دروازه د تګ را تګ اجازه ورکړل شوې وه خو وستر دا سہولت اخیستل شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
اردوونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه تاسو واوریدل چې پاکستان له لس ورځنی ځن وروسته نن د جنوري پر درویشتمه نیټه یو وار بیا له افغانستان سره د تجارت لارې پرانیستلې دي. په دې لارو کې د شمالي وزیرستان غلام خان لار اهم شامل ده. دغلته سوداګر وایي چې د لارو بندېدو له کبله له سخت تاوان سره مخ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 1300 ورځو نه په پاک افغان پوله تړل شوی تجارت نن سهار نه بیرته پیل شوی چې دواړه لوري تاجران ورته خوشاله دي. د افغانستان سره غلام خان د لارې تجارت کوونکي تاجران وایي چې د بندرونو تړل کې دوه پسې ډېر تاوانونه وشول. غوښتنه کړي چې دغه تجارت کې خنډونه نه بلکې راتلونکي کې نورې اسانتیاوې پیدا شي. د افغانستان سره په بندرونو تجارت وروسته لاغې تړل شوی وو چې پاکستان حکومت افغانستان نه مال راوړونکو ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط خو وو. د تاجرانو په وینا د هغې پریکړې پس افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان لوري نه مال وړونکو ګاډو ته اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو سوداګرو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تجارت په بیرته پیلېدو خوشاله دي خو غوښتنه کړي چې دغه تجارت کې په وار وار خنډونه نور جوړ نشي بلکه ورته سانتیاوی پیدا شي.
زه تیر لاس سے ورزنا ترخم غلام خان غون بارڈر باندوی ونن الحمدللہ بیا یو ور بارڈر کولاو شول ادوی سر حکومت نه مش دا غشتنا کی چې مهربانی دا وکړو دی د پاسپورت وځه په هغه باندې دا سه یو ترتیب جوړ کو چې تجارت نه غزمان کیږي بارڈر کولاو وی و دی دا قانونی والدا سلیار و تا و بو سی و دا سه وخت ور کړل شي چې بقایا نره مزید مش دا تاونی نه ونه شي تجارون ډیر سخت تاونی شول او خاص کر د سبزی میوه ولا هر شای چې کی ما دکان خراب شول ورسته شول.
د غلام خان بندر سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان میسود مشال ریډیو ته وویل چې د بندرونو تړلو سره په وار وار لستونزو او توانونو سره مخ کیږي، غوښتنه کړي چې مستقل تجارت دوامدار وي، په بندرونو د دواړو هیوادونو تجارتیانو ته اسانتیاوي پیدا کړي.
د تاجرونو خاص کر د سبزی د میوې تاجرونو چې کوم نقصان وشته د برداشت نه بهر دی، نو موږ دوه سره حکومتونه ته افغانستان او د پاکستان ته دا درخواست دی چې په منځ اختلافات چې کوم دي هغه د خبرې د لارې حل کوي، آینده د پوره د بډر نه بندوي، د عام ولس ته، عام عوام ته، غریب خلک ته، تاجرون ته وداته نقصان دی، داسې نقصان دی چې هغه برداشت کولی نه وي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت د مارچ یو دیرشمې پورې په تورخم غلام خان خرلسې او انګور اډه افغانستان سره تجارت بحال کړ. د یو دیرشم مارچ نه پس به د تجارت کوونکي ډرایورانو د پاسپورټ ویزې شرط بیا کتلې شي. اوس مهال به تجارت دوامدار وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ مال وړونکي ګاډي نن سهار د 2 بجې نه روان شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته هغه ستې د سیسم خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. او وسم رزو دغه څنګه چې تاسو ته ما وختي په خپل خبرو کې ویلي چې موږ کوشش کوو چې هلته په اسلام آباد کې له خپل همکار رشید خټک سره خبرې وکړو، لکه څنګه چې ما وختي هم تاسو ته ویلي چې په اسلام آباد کې کوم بلوچ پرلتوال دي هغوی دغه خپل زینه پورته کړل شوي دي، او چې کوم دوی له 6 دسمبر راهیسې په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو د ماورا عدالت فوجونو خلاف او د جبریلا درکیو خلاف. نو هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره. خټک صاحب، ستړي مشي استاد سینا، لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې دغه کوم پرلتوال چې د 6 دسمبر نه په اسلام آباد کې ناستو، آیا هغوی دغه ځای پورته کړل شوي که نه، د هغوی احتجاج ختم کړل شوی؟
مننه. نه، هغوی په خپله باندې دغه احتجاج د ختمولو د احتجاج نه دی ختم کړی، البته په اسلام آباد کې د پرلت د ختمولو اعلان یې وکړو. د دې پرلت مشر ډاکټر محرم بلوچ اوس یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه او په هغه کې دغه اعلان وکړو، خو داسې وویل چې دا زموږ د تحریک یوه مرحله وه چې هغه ختمه شوه، موږ د بلې مرحلې د پیل اعلان هم کوو. دا د دوی په تحریک د دوی په حساب سره 3 مرحله وه، د 3 مرحله د ختمولو او د 5 مرحله د پیل کولو اعلان یې وکړو. او د پریس کلب نه د مخ نه د پورته کېدو په اړه چې کوم خبرونه چلېدل، پرون رسې هغه خط چې وو لیکل چې شوی وو پولیسو ته، هغه د پریس کلب عهدیدارانو نه وکړي، هغه د پریس کلب یو ملازم مینې تنخدار نوکر هغه خط لیکلی وو. په هغې باندې بیا د عامل صحافیان چې کوم دي ژورنالیستان، هغوی ډېر احتجاج هم وکړو او بیا د شپې یو میټنګ هم پرې وشو. هغه میټنګ کې دا پریکړه هم وشوه چې دا خط چې دی د مونږ بیرته اخلو. پولیسو ته وایي چې مونږ ته دغه نشته، د صرف سیکورټۍ دپاره مونږ لیکل کړي وو، نور مونږ دوی ته داسې نه دي شوي، پریس کلب خو صرف د صحافیانو دپاره دی. خو د دې بلوس پرلت چې کوم ګډونوالو، دوی ته باقاعده د پریس کلب هغه ټول سهولیات چې دي، اسانتیاوې، د هغوی د کارولو د استعمالولو اجازه هم وه. دوی به واشروم ته هم تلل، اوبه به یې هم څکلې، چای به یې هم څکلې هلته، هغه کیسه نه وه پکې. البته دوی چې کومه وویله داسې کېدل چې څو ورځې راسې دغه خبرونه دلته په اسلام آباد کې بار بار بیا بیا ویل کېدل چې خطره ده او د پوهنتونونه یې بند کړل او دغسې وشول، هغسې وشول. نو دوی په هغه معنا باندې وویل چې مونږ خپل 2 میاشتې پرلت وکړو، اسمه چې کول وخت لغه مو کړل. البته حکومت سره دوی څه داسې مذاکرات نه دي کړي چې دوی خبرې منلې وي یا چې دې شرایط پیښې وي، په دوی بغیر د شرط نه په یو معنا باندې ختم کوو. نو مې دا ورکو چې موږ یو بله مرحله پیل کوو. بله مرحله دا ده چې
سما پښتنه هم دغه خټک سبو بخی چې بل مرحله هغه څه ده دوی څه و چې موږ به څه کوو.
دوی وایي چې موږ به د خلکو سره رابطې کوو، تماس پنیسو، ټولنیزې رسنۍ به کاروو، نور چینلونه به کاروو او د خپل تحریک ته غږ به پورته کوو. او په دې سلسله کې په 28 جنوري باندې په کوټه کې د یو جلسې اعلان هم وکړو. اگر چې دغه د ووټونو د الیکشن انتخاباتو ورځې دي، داسې دې جلسې د کامیابۍ په اړه هم لکه په هغه ځای کې موجود خلکو نه هم ما پوښتنې وکړې. ډېر داسې دغه نه وو، پر امید نه وو. په دوی وچ دا زمونږ یو مسلسل تحریک دی او دا به روان وي، دوام به لري، ختمیږي نه. دا به بېلې بېلې مرحلې راځي، کله به موږ مارچ کوو، کله به جلسه کوو، کله به پرلت کوو، کله به پریس کانفرنس کوو، کله به جلسه کوو، دا ټولنیزې رسنۍ کاروو، په دې باندې به خپل غږ پورته کوو.
سما ډېره زیاته مننه ستاسو نه خټک صاحب، ښه وختونه تاسو ته. اردوکو دا د مشال ډیو خبریال راشد خټک تاسو ته معلومات درکولو چې کوم بلوچ پرلتوال دي هغه خپل دغه پرلت پای ته رسولې دي او د دې نه مخکې داسې راپورونه و چې د اسلام آباد پریس کلب چې کوم انتظامیه ده هغوی پولیسو ته ویلي چې دوی له دغه ځایه پاسوي، ځکه چې دوی د پریس کلب مخې ته پرلت وهلی وو. خو زموږ خبریال وایي چې نه، هغه یو چارواکي دغه راز خبره کړې وه، خو هغه چې دا کې دومره صداقت نشته دی، بلکې کوم د بلوچ پرلتوال دي هغوی په خپله خوښه باندې دغه احتجاج یا دغه پرلت هغه ختم کړی دی. دا د دسمبر له 6 راهیسې دغه پرلت دوی د اسلام آباد پریس کلب مخې ته وهلی وو. دوی غوښتنه کوله چې کوم معیار عدالت وجنی دي د بلوچانو، هغې مخنیوی دې وشي او دغسې کوم له په جبري توګه له درکه کسان دي هغوی دې عدالت ته وړاندې کړل شي، هغوی دې وموندل شي. تاسې مشال رډیو ته غوږیستې.
دا مشال رډیو ده.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا د قبایلي ضلع بر جنوبي وزیرستان یو شمېر خلک شکایت کوي چې ځایي چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وایي په کونډۍ غره کې په ځنګل اور لګېدلې او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه د قیمتي ځنګل وهل روان دي. خو د دوی په وینا ځایي انتظامیه په ځانګړې توګه د ځنګلاتو څانګه د دې د مخنیوي لپاره هیڅ کردار نه ادا کوي. دوی وایي حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګل د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزیرستان چارواکي په ځنګل د اور لګېد تاییدوي، خو وایي پراخ زیان یې نه دی اړولې. خو دا نه مني چې ګواکې په پراخه توګه دی حالتا د ځنګلونو وهل روان وي او دوی د پرې سترګې پټې کړې وي. د مشال ډیو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري، راځي چې په ګډه توګه وښو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوېزولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو. خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسېدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخشه د میته د کونډه غره شکیما علاقه د پداشه یور ولاګه د مدویری زې یو پانا پاتې بیا د یور مر شخ پل پخ پلا د برنر سره هم بیا په دغه علاقه شه یور لګه د لای د چونګه کونډه غر ستر غر د پداشه د شبالوت ونه دی، یعنی چړې دو پښه سارا شوان د ګورګورا دو انتهایی قیمتي ځنګل د برنه چې کیم یور لګه د لای و دا هم پخ پل پخ پلا مر شوای د حکومتي چارواکي مش سره دا څنګه شته چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی.
د سوری وزیرستان پر ضلع سیمه دوا اوسیدین کی پخپلا سیمک شه د قیمتی ونو کټای په باراک شه ویایي.
عبدالرحیم خبره کاو بد چکیم جنگلات ای دغه ډرا زیتا کټای راونه دلکا د شریه نه ونتا لارې مانی پورا سله ورغه پورا د جنگلات کټای راونه دو پویا تا چونه کیمه دی ا تړې ورتای ای او ناشکار ورتای ای بدر علاقہ ډېر حالت پاتا د چ ډډ را سخت افشلی چ دغه ناشتر تړې پوا جاتا را افشلی
زو مال قسمت الله یو د بدر مالک کی ما چ د جنگلات کټای راونه دو اشکار دای بلا تیڑے دوں دگا کٹائی تے درا زیو تعداد بندرا ہونا دوں تو دا چکے ما کٹائی را ہونا تو دا پٹرولی ارے بندے دا کٹائی را ہونا تو چکیں دے جنگلا پولا کا سن دی دگا سر کا تے پتہ کریے جی نز انتظام یا پتہ تل کا وی چھ دے دگا دا پر نظر اور کام کو
مشال ریڈیو چھ دے کونڈے غرز جنگل ایک شے اور لگے دلو پیشے او دے بدر سیمے جنگلو کٹائی پ باراکشے دے سویلی وزیرستان جنگلاتو محکمے مشر وادت زیشان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زہوب کشے وویل
لوگ سگریٹوں کی سگریٹ اوور رہی ہے جی کمپے سے کوکنگ دا پر بار کا سان روز اس کا تیرے کی مندی ہو لگی خزا موسم دے نو دا ون ہا کچھ کی پانی رو گو دی جسٹ یو کلک واڑی بازار دے ولے اول اور لگی دے مخر کو اویر نے سنی سٹان پوچھنے کی پر اول لگی دے لو نے تم لوگ سائن نہیں کرے بخپن نہیں چلی بن شو کان چور سے نہیں چلی بن شو کون دے گل بتاوی ہاؤ اٹ اس پوسیبل جی بہت تم رکھا تھا سٹا مانے جی کم دے تم پر ساؤتھ کی انسبا آرمی تم ان دا انٹیلیجنس اور انوالو دی کو کٹائیں دی کی یو خرچ تماشا نہیں کی بس سمپل خبردار ہے
دے بدر سیمے اسی دن کی دا ہم اویل چکا دے جنگلاتو محکمے چارواکیو یہ پسی مکشے دے جنگلو کٹائی مخنیوائی زر و نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لس پورے کولے بنے مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پروی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ AAL RADIO ولیک
د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ملک کې راتلونکو امن انتخاباتو لپاره د نوماندانو روسته او حتمی فهرست جاري کړی. د یاد ادارې چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره د کارکونکو د روزنی او د ووټ پرچي او چاپولو تیاری اهم مکمل کړی دي. دا برسې حال کې دا چې د صوبایي او قومي سمبلیو د انتخاباتو لپاره یوازې 14 ورځې وخت پاتې دي. د مشلډیو خبريال شبیر جان په دې اړه راپور برابر کړی چې د ملک د لویو سیاسي ګوندونو مشران نو د قومي سملې د کومو چوکیو لپاره ولړ دي او دا چوکي په کومو سیمو کې راځي.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تیاریانو په حق لباندې وایي.
د دې لپاره تیاریانې بالکل مکمل دي. بیلټ پیپر چې کوم دي دا د پرنټینګ چې کوم د امیدوارانو حتمی فهرستو لکه فارم 33 وته موږ وایو 33 هغه جاری شوی دی. نشانات الاټ شوی دي. د دې لپاره دا اوس چې کوم د پورینګ عملی هغه تربیت ته هغه هم د هغه تعیناتي به هم باقاعده تور باندې چې کله دی وخت لږ قریب شي همدې ته بعد هغه چکم نو تکرر هغه بګدا لیټر وی هغه با ایشو کیږي.
د الیکشن کمیشن د دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ان 15 منسرینا او ان یو سل دیرس لاهور نه هم ولاړ دی. هم د دورور سوک چی هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شابه شریف ته ان یو سل درویش لاهور او د ان یو سل دو دیرس قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سند صوبه کې د ان 2005 شهید بنظیر آباد نا او د هغه زوی بلاول بټو زرداری د دریو حلقو نه ولړ دی. چپکه دوا سین صوبه کې ان یو سل سلور نوی لړکانا او ان یو سل شپک نوی شهادت کوټ او د پنجاب ان یو سل ویشتم لاهور نه هم ټاکنه کوي.
دا ډول د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قامی سملو سوکو ان سلور سلوی ډر اسماعیل خان نا او ان 2015 پیته بلوچستان پښین نه هم ولړ دی.
پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا گیلانی د ان یو سل اته سل یوختم ملتان نه ولاړ دی. د ان یو سل یو کم 50 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان شپک 50 راول پنده خار نه د عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولاړ دی. د غډول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان ان لس منیر نه او پخوانی د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان دولسم ثوابه حلقې نه ولاړ دی. د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق پل پلرانی حلقې ان شپک دیر نه ولاړ دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان د ان ای 25م 400 نه هم د یاد ګوند او پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان ای 25م مردان نه پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور د ان ای 23م پیښور نه ولاړ دی پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان ای 33 نو خار نه هم او د دوه صوبایي څوکو پی کې اتا تیایم او پی کې او تیایم نه هم ولاړ دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبه ان 200 درش پیتم نه ټاکنو ته ولاړ دی د دمنره چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې پاتم فروری امه ټاکن اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګستې لګه شبکې تاسو ته ورځ خبرونه د مشال ریډیو مجله اهم و وړاندې کوو وخت شوی په پیښور کې 4:00 د دې غړي مهم خبرونه صدا سيدي چې پاکستان لسرزنی ځن روسته نن د جنوري پر 28 نیټه یو ری بیا افغانستان سره د تجارت لارې پرانیستلې دي د تورخم غلام خان خرلاچو او انګور ډی لارو سر لننه یو ری بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او راشه درشه پیل شوې ده په تورخم کې د پاکستان د ګمرک او چارواکي د نن خبرولو په شرط مشالې ډوته ویل چې د جنوري په 28 په تورخم کې د پاکستاني او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت چارواکو غونډه کړي او پر دې سلا شوي چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړل شي چې هغوی خپل سفري اسناد جوړ کړي او بل خبردار چې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي د روانو عام انتخاباتو د څارنې لپاره به نړیوالو څېړونکو او خبریالانو ته بلنه ورکوي نوموړي نن د جنوري پر 28 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې روان عام انتخابات به په خپل وخت یعنی په 8 فروری ترسره کیږي او په دغه اړه باید ناسم خبرونه خپاره نه کړل شي او بل خبردار چې د بلوچ په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماور عدالت وجنو پر ضد د دسمبر 6 د پرسلب مخې ته د بلوچستان روان پرلت هغه نن پای تر رسیدلې دي او دغه د پرلت مشرانو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویل چې دوی دغه خپل پرلت ختموي او یو بل نوې پړاو هغه پیلوي او دغه راز زمونږ خبريال وای په اسلام آباد کې چې دوی دغه خپل پرلت بغیر د شرطونو پوره کېدو هغه ختم کړی دی او سمو راځو اونیزي خبرونه د مشال ډیوی مجلې ته دا اونې پکې لوتلی شاعر درویش دورانی سره مرکه شوې ده د خبرونه کوربه نجیب عامر دی راځي چې په ګډه توښو
د مشال راډیوی مجله د مشال راډیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نجیب عامر یم دا اونې په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو استاد شاعر درویش دورانی سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کوو درویش دورانی وایي چې په خپل نوی کتاب ویر لړلی داستان کې د انساني ژوند د بیلابیلو پړاوونو غمیزې په سلو نظمونو چې 10,000 مصري کېږي ځای کړی دی نوموړي د جنوري په 14 مشال لډیو ته ویل چې د انسان ستونزې او خوارې چې څومره زیاتیږي په همغه اندازه یې توان او قوت ورسره زیاتیږي او دا ډول د انسان ژوند د بره تک په حماسه کې روان وي له درویش دورانی سره د مشال لډیو خبریال احمد شاه زمي تفصیلی مرکه کړې ده د مرکه ووري له مرکه وروسته د خبرونې په وروستیو شیبو کې د همدغه کتاب یو منظومه به هم درته وړاندې کړو
ډیر مننه شاغلی پروفیسر درویش دورانی صاحب لومړی خدای راته وایست چې دا خیال څنګه درته پیدا سو چې د انساني تاریخ تراژیدي المیا یا غمیزه د ویر لړلی داستان په نامه په وژدا منځومه کې بیان کړی
اړیر مننه اما شاهجان دا خو خبرونه خبر نه ام شاعر یې کنه شاعر دې د څه منسوبه نه جوړي لکه چې کوچ بس تاریخ مې لیکم او بیا مواد را جمع کړي شاعر چې بس لیدلې دي چې ویلې دي په ځین په مختلف خانو کې پراته یې اس نه غوسه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنان روان زلیږي اڅه خلک وای څوک نه هم ورته وای او څوک سورته وای نو دا الهام د اسمانه نه راځي د شین شاعر د خپل زین صد خپل لا شعور ورته وای خام شکل کے بس صرف ہوندی اور یہ خبر اور سر نسلی بیا بل خبر اور سر نسلی بیا بل نسلی دانا نو بیا یہ پورا شکل واخل دام لگا سے ذہن دے خیال راکل وہ بیا تر مختلف مرحل رو رو دے رہ دی اور اس بیا دغا شکل یہ واخل یا بس اور تک سے نسم بلے پورو میں دعاو کرت دی دا
او دلتا تاسو خپل کتاب پر درو برخوی شلی دی چلمڑی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهمات پاړه ده دویمه د ټولواکۍ او د واک هوست ځنګړې سوی دا دریمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدی بیان سوی ده نو ولې مو تراژیدی ته زیات پام کړی دی ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه درخستی
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دا تراژیدی چې د انسان دا دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او د چیلنجونه دا اصل د انسان د برخطو وزروم دغه دی هغه بار ځکه خېږي چې یو مسله ورته یې کنه دغه د منځه باسي مختزي کنه نو تر انسان چې تر دې ځای راغلی دی هغه دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی یو ستونزه ختمه یې بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي نو داسې مطلب دغه د دې تاکه تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول هیڅ مسله نه ورته او هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نهشي کولی هیڅ تخلیق نهشي کولی بس ناست به وي او خورشي به وي نو دلته چې دی که نه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی نو دا بنیادی خبره هغه خیالي هم دغه دی
ښه نو تاسو د انسان مبارزه ذکر وکړي خو دلته زما پوښتنه ده نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولای سي یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي
وزدان کنه دا مثالی ټولنه چې راشي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې دلته ستونزې نو د برکت کې چې ستونزې یې د مخته ځي نو دلته د مخته تک امکانات یہ کنا دستوں چور واڑے او خاطی سی دے تر استوں زور اوڑے کنا نو اوس چت گوریم دا نند اول سواکی یا دا ڈیموکریسی زمانہ چ دا کم ملکوں کی چ دا اس خپل انتہا تر رسیدل او دا بے اوبل شکل اخ او جی ڈیموکریسی کی دا حکومت دا ولس اولس چوک شن ولی دا غس غشتنی لری او غشتنی ډیر زیات دی او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کړي که نه وي نو هغه یې لرې کوي نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته او هغه خلکو د پالې وړي هغو چې دی کړولی دي که دغه راسې که نه هغه سوسایټي هغه تش ورته وایه که نه دا خو په کمیونیزم کې دا تصور وو چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه خو هغه د انسان ونه رسېد دوی په منځ کې دا کیسه ودرېدله نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کښې مستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي
ښه مننه یو بلې موضوع ته به راسو تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه ځکه دلته خلک خپل ډیری تراژیدی لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیه لري، دا به پر دوی څه غیز وکړي تاسو په فکر؟
نو یو دا چې ولې به ورته مخه کړه، ما درته ویل کنه چې دا سوال د یو شاعر څخه کوم چې ولې درته مخه، شاعر مجبور بچ بدا لاره بجی، شاعر کی دنونه یو فشار برابر باندې یو دانو په زمانو کې چې دا افلاطون سره واخه کنه چې هغه ولې بس دا شاعر مجبور دی چې دای بزا وات په خپل کې کنه، نو دا آسمانی کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څخه وایست کنه، نو دا پس بیا ټول خلکو ته تصور دی، اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم، بیا نو زه لګیا شوم، بیا مې نو تیاری ورته کړې ده او تر دا ځای مې رارسولی دي، او پاتې شو چې دا د انسان غمیزې دي، او تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د وید ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ڈرامے چې و ٹریجڈی دے و کمیڈی دے، کمیڈی دے خوشحالی دے په خوشحالی باندې ختمی او ٹریجڈی چې دا غس دردناک ده، او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنا هغه د کتارسس دی او تصور دی کنا چې دا دغه خلک ګوري په وختونو د تھیټر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دا ډرامه ګوري هغه د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړی که نه، نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تھیټر څخه راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي، موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یم، کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابیږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه، نو د دې ټریجډي هغه وخت یوه دا دغه شول شوې ده چې انسان زړه سپکیږي په دا طریقه، ذهن سپکیږي په دا طریقه، بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي کنه، او دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه، نو هغه کې بیا یو هغه هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري، نو بیا دغه د بل غم یې کنه چې د تې ګوري، نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یې او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي کنه، نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه، په دا خو موږ پوهیږو نه، بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان براتب چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه، مشکلات نه انسان بدریږي.
ښه، مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي، په دغه ویرلړلي داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهر ده چې دا داسې نظم نشته، خو دا ما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې، نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس باندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی کنه، او نظم به سر تر پایه وایه، هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره تېش نو کوي تر پایه بیا وایه، دا بس دا یوه کیسه ده، دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه، یو فلم دی روان دی کنه، دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي کنه، هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دی وکاتی یا بل بلاړی هغه ځای وکاتی کنه، نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی، او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده، دا هغه یو قسم تشریح ورته وایي لارڅه چې ورته وایي هغه
سه. او بل تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي. نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
ګوره دا خو داستی کنه چې هغه کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا نو ډبرې راوړي دي خو سیدا هڅه ده دا خوش دي استعمال کړه دا چې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کې وسی رابل به کې وسی تا څه دا کسی کا تاریخ سره دوه کړی دي. نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غس او دا هغه چې کوم هغه استتیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی کنه. اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه. نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی سم کنه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه کنه چې هر شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر او د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي کنه. بس شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل اخیستی دی. نور بیا شاعر په دې پوهېږي نه چې دا شکل یو یو واخیستې کنه او بس دا د ذهن کې یو خیال را پیدا شي دغه سره بیا بله خبره راپورته کېږي بله راپورته کېږي دا یو د بله سره د شیل په پای کې دا یو خاص شکل واخلي بیا دا ورته لګیا شي هغه کاغذ ته د ذهن را منتقل کړي.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپل کړله؟
سب دا چې موږ تاسو دغه ویلې سو چې دا څنګه موږ د ذهن چې د شاعر ذهن دي کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د معرا هم یو نوی شی ورننوتلی دي کنه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه هغه چې یو شی زیږي کنه. نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي کنه. نو زما په ذهن کې هم ظاهره چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرا هم شته. خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخی و نصر ته نږدې دی لکه د نصر جملې دا چې ما چې لیکلي ده چې ته ووایه. نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نصر د نصر جملو ته نږدې دی دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بیا نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولای شي لکه د اعظم خان او دریادرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خیال ښکاري خو ما راځه چې ورته ګورم یا کوم شی چې منځ ته راغی په هغه کې دا دی چې دا د نثر ده د شعر دا سرحد چې دی دا بیخي که بیخي سره بیل سوی نه دی بیخي سره رانږدې سوی یا سره ګډ سوی دی.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستې دلته زما ورستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د ورستۍ نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
ولله دا چې دا څه ارزښت لري دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي، دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه، دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته، نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان تخلیقي، انسان ته چا دا نه دي ویلي. انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دي، دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلی دي. او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري، دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې ارزښت دی، نو دا ارزښت دا ټول شعر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د ځمکې ته، دا ورسره ملګری شوی دی. کیسه چې راغلې ده، دا ورسره ملګری شوی ده. دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلی شو، او دغه ډېرې خبرې چې دي، نو داسې د لویو سره چې ته راواخلي چې هغو کوم به کوم شي، کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، نو دا هم په هغه کې راځي. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی. بنیادي شی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکسته کنسته چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدای شي. او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی. دا نو بیا اوس یا لوستونکي چې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی، راما مابا خلق ویلی دی، نو خداشه پاکستان، نو دغه چې د نور شاعران چې خلق ډیر ویلی دی، هغه کې نو دا شعر ډیر دی، یو معیار دا دی. دوی هم دا چې بیا موږ تاسو زموږ کره کتون کې چې دی، هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه ده. شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي. ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي، یو ماشین سایکل چلوي، هغه په دې نه پوهیږي چې دا زه ولې نه گزارېږم، دا بل چلوان کې دی ولې گزارېږي، دا توازن دا واقع هغه په دې دی نه پوهیږي. خو بس دا چلولی ده، چلوي چلوي ده، پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه، سایکل دې چلوي. اوس دا نورې کیسې چې دي، هغه بیا چې په دغه خبرو پوهیږي، هغه بیا نور خلک دي، نو دا نور خلک کې تاسو مرزي نو
صحیح سمه ده. ډېر زیاته مننه کور ودان د خبرو کولو ژوندی اوسې.
وتل شاعر او لیکوال درویش دورانی او چې د مشال لډیو د همکار احمد شاه اعظمی پښتنې ځوابولې. اوس درته زه د پیلامه په نوم نظم وړاندې کوم. دا نظم واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. او تاسو ته یادګیر نه درکو چې دا نظم د درویش دورانی په همدې نوي کتاب چې ویر لړلې داستان نومیږي په دې کې شامل دی. نو ستاسو پام ورته راګرځوم. پیلامه. په کوم غره کې چې آدم او هوا جوړه، د خپل ځان د پاره کړه یوه جونګړه، او ټول ژوند دې په آرام په کې تیر کړ. هماغه غر یې ټاټوبې د اولاد شو. دا ټاټوبې د جنت غوندې و ښکلی، پکې خور به چوڼهارو د مرغانو، و زرغون په رنګارنګ بوټو او ونو، شورهار به د اوبو په کې روانو، شړهار به د اوبو په کې روانو، خی سمسورې ورشوګانې لرلې، سریدل په کې مالونه د دې خلکو. خو یو وخت بیا خدای خبر دی چې دوی سله په ویشلو د دې غرکړې ګوتې پورې، یوه خوا یې د حابل د اولادې شوه، بله خوا یې د قابل د اولادې شوه. کومه خوا چې د حابیل د اولادې شوا په هغه کې و صدا رنگ وګړي چې د خپل غره هرې پرخې ته به زیرو چې له دې څخه به څه په ګوتو راشي. هر تیګه یې کتار ډیره په غور چې په کوم حال کې مدا پکارېدای شي. هر پاڼه یې ساتله په نظر کې چې په دې کې به وي کومه ګټه پټه. دې لټون او دغه هسې تلوسې به رسوله دوی ته ګټه دومره ګټه. دې لټون او دغې هسې تلوسې به رسوله دوی ته ګټه دومره ګټه چې د سرو زرو پر کان باندې به پیښ شول. ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له زرو څخه کار اخیستل زده کړل. رنګارنګ ښکلي سیزونه یې ترې جوړ کړل چې په ټولو کې د ښځو سول و غوره. د پساله چې په ښکلا کړه ښکلا ګډه بدرنګۍ ته یې ویل کوي به کډه. د حابیل د اولادې په دغه کور کې چې تیار شول د سرو زرو زیورونه او په لږو ورځو شپو کې هره پیغله د هغو د زړولو په چل پوه شوه. نو بیا ژر د غره په دغه نیمایي کې اویزان شول پر سرو شونډو پیزوانونه. شوې درنې په امیلونو ښکلې غاړې پستې لیچې په بنګړو باندې شوې ډکې. سپینې پښې په پایزیبونو ښایسته شوې. د تندې پر اسمان ټیک شو لکه ستورې. د اسمان تر میاشت اوږې شوه قدرمنه. والیګانو په غوږو وهل ټالونه. شزلمو به یادول رڼه خالونه. د حابیل د اولادې د مستو پیغلو په ښکلا چې شوه ښکلا د زیور ګډه. د قابل د اولادې هم دې ته پام شو چې د دغه غره په خپله خوا کې دوی هم د سرو زرو د موندلو کوشش وکړي. دا کوشش روان وساته تر ډیره. پای دوی هم پر یوه کان ور برابر شول. مګر دغه کان د سرو زرو کان نه و. دا د اوسپنې یو کان و او لوی کان و. له دې کانه مګر دوی اخیستی نه شو. دغه کار چې ترې تیار کړي زیورونه او د خپلو ښکلو ښځو په ښکلا کړي د هغو په مرسته نور ښکلا ګډه بدرنګي بار کړي د دوی له خاورې کډه. چې د اوسپنې دا کان یې و په مخ کې د قابل اولاده وورته په فکر چې له دې څخه په څه توګه کار واخلي. ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له دغه کانه کار اخیستل زده کړل. ترې تیارې کړل ډیر رنګ په رنګ سیزونه. دا سیزونه د میرمنو په ښه نه و. دې ته دوی ویل زیور د نارینه و. نارینه په دې زیور نور نارینه شول. پیاوړتیا یې تر پخوا شیوه پسله اوس داړون کې او سیرون کې زناور هم و. له دوی څخه په ویره او په تیښته له هغو سره کنو کې وي او داړې دوی درلودل. خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر لندې او غشې دغه هر څه و. د مځکې پر مخ نه وي. دغه هر څه و له اوسپنې جوړ شوي. سو د مزکی پر مخ نوی او دوی نومو د وسلې ور باندې اخی. دا وسله بل د هیچا په لاس کې نه و. دی اواز یو د دوی قوت زیات کړي. دی قوت دوی واړه وېستل لحاله په مغزو کې فتور رخی خورې کړي. د اروا لوګي وا وخت له هدا د حابیل د اولادې پر هاغه خاوره چې قدرت و ډک کړي لسرو زرو ژر ور وختل په سیر د قبضهګرو چې ور وختل د کوم ولس پر مځکه. په هغو کې نه د چا په لاس کې سپرو چې د دوی د وار مخ واړوي له ځانه. نه کوم تیغو ورسره چې کار ترې واخلي او په دوی کې هم یو څوک په وینو سور کړي. هغوی ناستو په دوه لاسه چې ناڅاپه پریورمات شول خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر او تیره غشي تویدی د باران په شان ویني زر زیور کان او مکان ټول د بل شول او وګړي یا ډوب کړل خپلو وینو یا بیا وشړل په زور د يرغلګرو او د مځکې پر مخ دغه لومړی ځلو چې یوه ولس د بل مځکه قبضه کړه سپیره خاوره یې په وینو تکسره کړه.